تهران ساعت 8 صبح است و حالا احمد تکل وارد استودیو شد. سلام آقای تکل، خوش آمدین و چه گپای تازه دارین برای شنونده ها؟
ډیر زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی، قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه چې وایي د په نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان حکومت ته د ډیرو چارو د مسؤلیت پر سپارلو ټینګار وشي. پر راپور سربیره پر ګڼو نورو مسایلو هم مرکې او راپورونه درته خپره کړو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جانقا الکوزای وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي د افغانستان په ستراتیژۍ به ژر پریکړه وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په توکیو کې په مهمه وینا کې په آسیا کې د زیاتې ښکېلتیا ژمنه وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ ویل د افغانستان په ستراتیژۍ به ډیر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. جمهور رئیس اوباما ویل افغانستان ته د دې هیواد تعهد به د تل لپاره نه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر د لیمون ورځپاڼې سره مرکې کې وویل فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د کوچنر په وینا اروپا او متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپلو کې تماسونه نور هم زیات کړي تر څو د افغانستان بحران په ژوره توګه وڅېړل شي. روسیه وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې 90 میلیونو ډالرو ته راټیټې شوې دي. په 2008 کال کې دا رقم 138 میلیونه ډالرو ته رسېدلی و. روسی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې د رالوېدو دلیل نړیوال اقتصادي بحران بولي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. راپورونه وایي تېره ورځ په یوې سختې جګړې کې شپږ وسلوال طالبان او 12 پوځیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په توکیو کې په یوې مهمه وینا کې په آسیا کې د متحده ایالاتو د زیات دخالت ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما راټولو شوو شخصیتونو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د آسیا د راتلونکي په طرحه کې مهمه ونډه ولري. د زیاته کړه د سیمې د امنیت په برخه کې د واشنګټن تعهد نه ماتېدونکی دی. جمهور رئیس اوباما وویل د یوه قوي او سوکاله چین صحنې ته کېدل به د نړۍ د هیوادونو د قوت یوه منبع وي. جمهور رئیس اوباما وویل متحده ایالات به د چین مخه ونه نیسي.
A deeper relationship with China mean a weakening of our
متحده ایالات د چین د مخنیولو پر ټکی نه دی. له چین سره د ژور اړیکو ټینګول زموږ د څو اړخیزو ایتلافونو د کمزوري کولو معنی نه لري، بلکې د یو قوي او سوکاله چین صحنې ته کېدل به د نړۍ د هیوادونو د قوت یوه منبع وي. په دې توګه موږ باید په پیکینګ کې او له هغه ځایه اخوا باید زیار وباسو چې خپل ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ ژور کړو تر څو زموږ د پوځونو ترمنځ تفاهم ښه کړو. د شمالي کوریا په اړه جمهور رئیس اوباما وویل متحده ایالات د پیونګ یونګ له ګواښونو څخه نه بیریږي. د شمالي کوریا څخه په ټینګه وغوښتل چې د خپل هستوي پروګرام د بندولو لپاره د شپږو هیوادونو په خبرو کې ګډون وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما آسیا ته په یو نهه ورځني سفر وتلی او د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته یې دا آسیا ته لومړنی سفر دی. له جاپان څخه به د سنګاپور ته لاړ شي او هلته به د آسیا پاسفیک په مشریزي غونډه کې ګډون وکړي. جمهور رئیس اوباما به وروسته چین او جنوبي کوریا ته هم لاړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پتیل چې د 40 ساعتونو لپاره روژه شي تر څو په نړۍ کې د میلیونونو بېوزلو کسانو حالت د خلکو پام واړوي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال ماریا اوکاوی وای عمومي منشي به د یکشنبې په ورځ ایټالیا ته د سفر په لاره روژه ونیسي او په روم کې به هغې درې ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي چې په نړۍ کې د لوږې د ختمېدو په لارو چارو بحث کوي. د خوړو او زراعت سازمان رئیس ژاک دیو چې د دې غونډې مشري کوي د نړۍ په خلکو یې غږ کړی چې د غونډې په ورځ دې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره یو ځای روژه ونیسي. ټاکل شوی چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 د حملې تورن ترا خالد شیخ محمد په یوې ملکی محکمې کې د محاکمې لپاره نیویارک ښار ته واستول شي. له شیخ سره څلور نور تورن کسان به له ګوانتانامو زندان څخه نیویارک ته انتقال شي. دا خبر پرون د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر اعلان کړ.
After 8 years of delay, those allegedly responsible for the attacks of September the 11th.
لاتکاله زن روسته د سپتمبر دی ولسمې دا تورن ترخن بل اخره له عدالت سره مخامخ کیږي. دوی به نیویارک ته ولېدول شي او له هغو دوه ودانیو څخه چې لدی حمله مخکې په دې ځای کې ولاړوي، یوازې څو بلاک وړاندې به د هغو جنایتونو په اړه پښتنو ته ځوابونه ووایي چې دوی پرې تورن دي. د امریکا لوی څارنوال ویل د امریکا حکومت به د دې تورنو لپاره د مرګ سزا وغواړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي پوره ډاډمن دی چې د خالد شیخ محمد په برخه کې به د عدالت لازمې غوښتنې تطبیق شي. د امریکا پوځ وایي خالد شیخ د سپتمبر د 12مې د حملو په پلان جوړولو کې چې نږدې 3000 کسان یې ووژل خپله ونډه منلې ده. د امریکا خاورې ته د خالد شیخ محمد په څیر د مهمو تورنو انتقالول د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. د چچنیا جمهور رئیس رمضان قادیروف وایي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا 80 تنه مسلمانان افراطي وسلوال وژل دي. قادیروف د چچنیا د حکومت پر رسمي انټرنیټ پاڼه کې ویلي د فکر کوي یو هغه کس چې پرون له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو ښایي د کو او معروف وي چې ځان د شمالي قفقاز د امارت مشر بولي. قادیروف ویل د چچنیا مرکز ګروزنی ته نږدې له وسلوالو سره د امنیتي خاصو ځواکونو له جګړو او د شالاز په سیمه کې له ځمکنیو عملیاتو مخکې پوځي هلیکوپټرو د افراطي وسلوالو په مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د حکومت دا ادعا د هیڅ خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د روسیې د جنوب په دې ایالت کې په وروستیو څو میاشتو کې حملې ډېرې شوې دي. سیمه ییز سیاسي مشران قومي دښمنۍ، بېوزلۍ، اسلامي افراطیت او د دولتي امنیتي ځواکونو سخت اقدامات د تاوتریخوالي د دې څپې اصلي علتونه ګڼي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي چې د کنګل وهلو اوبو یوه د پام وړ اندازې په سپوږمۍ کې موندلې ده. د ناسا چارواکي وایي له سپوږمۍ څخه د دوی د تحقیقاتو نوې نتیجې ښیي چې د سپوږمۍ د دایمي سیوري د برخې په لویه کنده کې اوبه شته. د تحقیقاتو دا نتیجې وروسته له هغې څرګندې شوي چې ناسا تېره میاشت د سپوږمۍ سطحې ته دوه مصنوعي بیړۍ واستولې. ساینسپوهان وایي په سپوږمۍ کې د اوبو موندلو دا هیلي رامنځته کړې دي چې یوه ورځ به د سپوږمۍ په سطحه کې دایمي مرکز جوړ شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف او هرات کې او د په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې صفا او واضحه اوریدل کیږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ډېر ژر به د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان کړي. ښاغلي اوباما وویل چې په نوې ستراتیژۍ کې به ډېر مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي. په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر اخیستی.
لاره دا ده چې دوی مخالفین د مسلط د افغانستان هم باید داسې شریفانه، صادقانه او احترامانه مذاکراتو سره ورسره کینی چې هغوی ومني چې توپک کیږي.
د امریکا د پاوځ یو متقاعد افسر چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ځانګړي مفتش په توګه ټاکل شوی د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې چې په افغانستان کې د پراخ اداري فساد له کبله رامنځته شوي دي. له ازادۍ راډیو سره د دې ځانګړي مرکه به هم درته خبره کړو. په جنوبي وزیرستان کې له پاکستاني پاوځ سره په نښتو کې 12 حکومتي عسکر او شپږ وسلوال وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو. د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو طبقتنه وکړو او په پای کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. اوریدو ته را سره اوسئ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له څه مودې راهیسې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ له خپلو سیاسي او پوځي مشاورانو او چارواکو سره مشورې کوي او تر اوسه افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکرستل له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره د نورو 40,000 عسکرو غوښتنه کړې ده، خو ولسمشر اوباما وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته باید زیات پام وشي. ولسمشر اوباما پرون د جاپان په مرکز ټوکیو کې په دې اړه خبرې وکړې. رويټر خبري اجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات جناقه الکوزای اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل د افغانستان په ستراتیژۍ به ډېر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان پخپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. جمهور رئیس اوباما وویل افغانستان ته د دې هیواد تعهد به د تل لپاره نه وي. ښاغلی اوباما په جاپان کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د پریکړې لپاره څه ډول معلوماتو ته منتظر دی وویل دا داسې یوه مسله نه ده چې یوې اندازې معلوماتو ته دې منتظر وي، بلکې دا یوه داسې مسله ده کله چې زه غواړم ځوان نارینه او ښځې جګړې ته استوم، د مالی ورکوونکو امریکایانو په میلیاردونو ډالر ورته بیلوم، نو باید چې پوره ډاډمن اوسم. په دې کار سره کومه ستراتیژي چې عملي کیږي نه یوازې په پوځي برخه کې بلکې په ملکی ساحو کې هم باید زموږ له اصلي هدف سره همغږي او اغیزمنه وي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه وروستی هدف دا ده چې متحده ایالات او متحدین باید له حملو څخه په امن وي. رویټرز آژانس لیکي جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په څو وړاندیزونو یا انتخاب غور کوي. یو امریکایي چارواکی وایي په وړاندیزونو کې د نوو عسکرو شمیر له 10,000 څخه تر 40,000 پورې ښودل شوی دی. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند سیاستوال په جمهور رئیس اوباما انتقادونه کوي چې د ستراتیژۍ پریکړې ډېره وځنډوله. په همدې اړه یوه نظر پوښتنه هم شوې ده چې د پښتونکو تقریبا نیمایي ویلي چې د پریکړې ځنډ د جمهور رئیس اوباما کمزوري ده. جمهور رئیس باراک اوباما وویل زه پوهیږم چې په دې عملیې باندې ځینې خلک انتقادونه کوي، خو فکر کوم دوی هغه کسان نه دي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې دخیل وي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه د ستراتیژۍ په اړه مشورې کوم علمی تمرین نو، بلکې د سمو او ښو پریکړو لپاره دا یوه ضروري عملیه وه. ده وویل کله چې د پریکړې وخت راورسیږي نو زه به د امریکا خلکو ته د خپل پلان مقصد او جزئیات تشریح کړم. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ له واشنګټن څخه د آسیا په سفر وخوځېد او په خبري راپورونو کې وویل شول چې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو اندېښنه ښودلې او وایي تر هغې د نورو عسکر ناستول کېږي چې د حامد کرزي حکومت د اداري فساد په ضد قوي اراده نه وي ښودلې.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغانستان په نوې ستراتیژۍ کې به د چارو ډیر مسؤلیت افغانانو ته وسپارل شي او د مقصد ته د رسیدو لپاره باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته پاملرنه وشي. د ښاغلي اوباما د سرګندونو په اړه مې شیبه مخکې د سیاسي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر ساپي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې افغانانو ته د ډیرو چارو د مسؤلیت سپارلو په صورت کې آیا د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت شته چې دا چارې په اغیزمنه توګه ترسره کړي؟
خبره دا ده چې امریکې او متحدینو او غربي نړۍ په مجموع کې اروپای اتحادیه هیوادونه هم د اتو کلو رئیس د افغانستان د وضع نگران دي. مرستې زخت ډېرې وشولې، په سیاسي عرصه کې ډېره سرمایه گذاري وشوه چې یو سم رژیم که جوړ شي. اساسي قانون ټول ورته راوستل شول. دې کې شک نشته چې اشتباه د بوش نظام خصوصا دفاع وزیر کړې ده چې افغانستان دپاره یې عاجل د ټرینولو د عسکرو د پولیسو اقدامات په مغه وخت کې ونه کړل. اوس دوی هم په خپلو پروګرامو کې بېرته پاتې دي، مګر له بلې خوا دننه په افغانستان کې هم داسې یو ملکي نظام ټینګ نه شو چې یو سیاسي رژیم وي، حاکمیت د قانون راوستی وي، خیانت او فساد یې ورک کړی وي. افغانستان خلکو ته خپل خدمت ښودلی چې خلک دوی پسې ولاړ دي چې دوی وکولی شي خارجي قوتو سره امنیت ټینګ کړي او وده خپل هیواد روان کړي. په دې لحاظ د امریکا جمهور رئیس، فعلي جمهور رئیس، ډېر تشویش کې دی. دا نه غواړي نور برالای وویلې چې زه نور د امریکا اولادونه سره د هغه مصارفو چې دوی کوي اور ته نه شم اچولی. زه باید پوه شم چې یو رژیم افغانستان کې دی خپل د امنیت نه دفاع کولی شي چې بیا مرستو ته ادامه ورکړم. نو اوس همدا کار کوي چې افغانستان کې باید یو قوي نظام ټینګ شي او هغه قوي نظام قوي اردو ولري، پولیس ولري، که ټوله دنیا راولی چې تر څو خپله د یو ملت خلک خپل امنیت ونه نیسي او حکومت ورسره مل نه وي هغلته کامیابېدلی نه شي.
بله سپای صاحب، دا خو یوه هیله ده چې ټولې لري، هم د افغانستان خلک یې لري، همې نړیواله ټولنه کې حکومتونه او چارواکي لري، مګر عملاً چې دلته په حکومت کې دننه په دننه په افغانستان کې ظرفیتونه له مسلکي پلوه ظرفیتونه نه وي، نو دا چاره چې بیا د افغانانو غاړې ته اچوي دی خو بیا دوی نشي کولای، بیا به یوه بله ناکامي تجربه کوي افغانستان.
صحیح، اوس باید په دې خبرې وغږېږو چې دا هیله څنګه سرته رسېدای شي. بې د هیلې بې د هدف درلودلو نه څوک په تیارې کې نه شي تللی. هدف به همدا وي، اما تر اوسه پورې دا نظام دې جوګه نه شو چې دا مرسته وکولی شي. دنیا غواړي چې آینده نظام د افغانستان باید د دې جوګه شي، فعلي ظرفیتو سره که همدا اوس خارجي قوه وځي په څلیر ساعتو کې د قضي نظام سقوط دی، مخالفین یې ته نیوای شي او دلته هیڅ نوه حکومت به نه وي لکه پخوا چې نه وه. مګر لاره دا ده چې دوی مخالفین د مسلط د افغانستان هم باید داسې شریفانه صادقانه او احترامانه مذاکراتو سره ورسره کینی چې هغوی اومني چې توپک کیدي په شرط دې چې خارجي قوه هم که وځي او امنیت به خپله هم مغوی تامینوي د همدې حکومت سره چې په دې حکومت کې وي، او یو ځای به خپل افغانستان هم آبادوي، خپل امنیت به هم ټینګوي، نه به هغه کې پاکستان لاس وهلی شي، نه به ایران لاس وهلی شي، نه به نور ګاونډي هیوادونه لاس وهلی شي. زه فکر کوم اوباما همدغسې یو پلان ته تکل کړی دی او په دې پلان روان دی، او که دا عملي هم نه شي بله لاره هم نه لري.
امنیت خو یوه موضوع ده پوهن صاحب، خو په څنګ کې دولتي ادارو کې د فساد په باب خبرې کیږي او نورې چارې هم شته د هیواد. فرض کو که طالبان راشي په حکومت کې شامل شي، د امنیت ستونزه به حل شي، مګر دغه یو دومره لوی حکومت به څوک اداره کوي، څنګه به اداره کوي؟ د دې لپاره ظرفیتونه شته فکر کوئ؟
دې کې هم شک نشته. تاسې د مودې رئیس مونږ یو روساسي رسنیو نه مورو او ټوله دنیا یې خپروي چې هم د اروپا کمیونټي هم امریکا ټول لګیا دي افغانستان ته وایي چې باید یو شفاف حکومت نظام راولي چې قانون ته باید دوی غاړه کیږي، فساد اداري او رشوت خواره او خاینین او قاچاقبران باید خپل د نظام نه وباسي. دا یې دومره په شدت مطرح کړی چې حتی خارجه وزیر د کرزي او کرزی خپله دې ته مجبور شوی چې ووایي خارجه زموږ په امورو کې مداخله کوي. هغوی دا مداخله نه ګڼي، هغوی د دوی اصلاح ګڼي، او هغوی وایي چې زموږ پیسې خپلې هسې اوبو ته نه اچوو، غواړو یو سم نظام د افغانستان کې جوړ شي چې هم ځان ته خدمت وکړي هم موږ ته خدمت وکړي. نو دا ظرفیتونه که نصب العین معلوم وي، که اصول معلوم وي، که ستراتیژي سمه د افغانانو دپاره معلومه وي، مخالفین هم دننه د امنیت دپاره راشي او هغه هم غاړه کیږدي، بیا نو ظرفیتونه شته، او دا ظرفیتونه باید د خاینینو ځای په نظام کې ونیسي، یو سوچه نظام خادم د افغانستان د خلکو دپاره جوړ کړي چې هم سیاست وکړي، هم اداره وکړي، هم قانون تطبیق کړي، هم عدالت راولي، او په څنګ کې امنیت هم ټینګ وي.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان په مسله کې همکاري زیاته کړي او خپل عملیات او هلې ځلې همغږي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړي چې مهمې برخې جناقه الکوزای اوروي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر په پاریس کې خبرېدونکو ورځپاڼې لیمون سره مرکه کې وویل فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د کوچنر په وینا اروپا او متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپلو کې تماسونه نور هم زیات کړي تر څو د افغانستان بحران په ژوره توګه وڅېړل شي. د زیاته کړه هیڅوک له افغانستان څخه د سمدستي وتلو فکر نه کوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل په اروپا کې ټول خلک دې ته منتظر دي چې جمهور رئیس اوباما به کله خپله ستراتیژي اعلانوي. کوچنر وویل دوی به په افغانستان کې له امریکا سره مخالفت ونه کړي، خو باید چې د مذاکرو او بحثونو د دوام لپاره اروپا هم ځان ته ستراتیژي ولري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره وکتل. دواړو مشرانو له انتخاباتو څخه د وروسته حالات په اړه چې ښاغلی حامد کرزی پکې یو ځل بیا د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شو خبرې وکړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي برنارد کوشنر په ډاګه کړی چې فرانسا او اروپایي اتحادیه هیله من دي افغان چارواکي او نړیواله ټولنه به په افغانستان کې خپل اولیتونه ژر په ګوته کړي او د دې هیواد د اقتصادي ودې او ثبات د ټینګښت لپاره به ګډې هلې ځلې وکړي.
روسیا وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچه 90 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. په 2008 کال کې دا رقم 138 میلیونه ډالر و. روسي چارواکي د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې د رالوېدو دلیل نړیوال اقتصادي بحران بولي.
د روسیې او افغانستان ترمنځ د مالونو د تبادلې کچه د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې 90 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده چې د تیر میلادي کال په پرتله 15 واره کمه ده. دا مطلب د روسیې د حکومت اقتصادي سلاکار والری ایوانوف څرګند کړی دی. والری ایوانوف وایي چې په دغه موده کې روسیې افغانستان ته د 988 میلیونو ډالرو په ارزښت مالونه افغانستان ته صادر کړي دي. والری ایوانوف زیاته کړه چې روسیې افغانستان ته خوراکي توکي، بوره، اوړه، فلزات، لرګي، الیکوپټري، نقلیه وسایط او پرزې افغانستان ته لیږدولي دي او افغانستان هم د 8.9 میلیون ډالرو په ارزښت خپل عنعنوي توکي لکه وچه او تازه میوه روسیې ته صادره کړې ده. د ایوانوف په قول دا په داسې حال کې دی چې په 2008 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ضرورت وړ توکو د راکړې ورکړې اوجم 118.8 میلیونه ډالرو ته رسېده چې د 138 میلیونه ډالرو په ارزښت روسیې افغانستان ته مالونه صادر کړي او د 9 میلیونو په ارزښت افغانستان روسیې ته خوراکي او نور توکي لیږدولي دي. ایوانوف په روان میلادي کال کې د درېمې نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره د مالونو د تبادلې د راکړې ورکړې د کچې د کمیدو اصلي لامل نړیوال اقتصادي بحران وباله چې د روسیې په صادراتو کې د نورو کلونو په پرتله 6 چنده کموالی راغلی دی چې د روسیې په اقتصاد یې منفي اغېز شیندلی ده. دی وایي نړیوال اقتصادي بحران روسیې هم متاثره کړې ده او د تولید ډېرې فابریکې د سقوط په حال کې دي. کارپوهان وایي روسیې د اقتصادي بحران سره سره په روان میلادي کال کې له افغانستان سره بشري مرسته کړې ده چې په دغو بشري مرستو کې یو هم لومړی درجه وړه شامل دي چې افغانستان ته په وړیا توګه ورکول شوي دي او همداشان روسیه په کابل کې د پولیټکنیک د پوهنتون د بیا رغونې لپاره یوه اندازه پیسې بیل کړي دي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د افغانستان د عامې روغتیا او مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارتونه او نورې موسسې چې له نشه یي موادو سره په مبارزه او د روږدو کسانو په درملنه بوخت دي دا تاییدوي چې په مخدره موادو د روږدو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوړي. دوی وایي په دې ډله کې د روږدو ښځو شمیر د پخوا په پرتله 2 برابره زیات شوی او نور هم زیاتیږي. خو دا چارواکی دا هم وایي چې دوی هڅه کوي په مخدره موادو روږدې ښځې له دې کړاوه وژغوري او نورې مرستې هم ورسره وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین دا مفصل راپور برابر کړی.
سره له دې چې په هیواد کې د نشه یي موادو د روږدو د کموالي لپاره د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نورې کورنۍ او بهرنۍ موسسې هلې ځلې کوي، بیا هم د روږدو شمېر په کې له یوې نه بلې ته زیاتیږي. په دې روږدو کې په لسګونو زره ښځې هم شاملې دي. دا ښځې چې بې وزلۍ، بېکارۍ، زور زیاتي، کورنۍ شخړو او مهاجرتونو په نشه یي موادو اخته کړي دي وایي چې یو نری شین لوګی او یوه وړه ګولۍ اپین د دوی ډېر غمونه غلطولی شي. په نشه یي موادو یوه روږدې مېرمن چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
زه ټوخېدمه، ځان مې خوږی دی، سړی مې غریب سړی وته قنداک مزورۍ ته دا تریاکې وکړلې نغه خو به بیا د دغو نه په قوطي کې راوړې یا په شي کې به یې راوړې چې ما ته دغسې دا ښځ وویل چې ته ټوکېږې دغو نه تریاک خوره دا ټوخی به دې تا په کرارې همغه باندې به په کرار وم. غریب سړی و، سر و کال به ورک و، اطراف ژوند و، هغه بچې د نه وزه کې مونږ مجبوره سو دغه تریاکو نه به م کار اخیسته، همغه به م خواړه دي، کور ځون را په غاړه و، اولاد را په غاړه و، لکه دې مې قضا ته مې پچي کې واچولې، بیا به مې لږ بلاو سره ګډه کړه ترخه به وکنه، سر به مې واړوله و به مې خواړه، یا یو ساعت پاس یا دوه ساعته پاس ګنګ سبه سو.
دوی وایي ډېرې له هېواده بهر د دې موادو په سکلو او خوړلو روږدې شوي دي. یوه بله مېرمن چې په دې کار پښېمانه ده خپله کیسه داسې کوي.
ما شپکاله چلم څخه لدری کاله می سیګریټ څخه لدری کاله می پاس بیا چلم څخه په جلال آباد کې کورو پاکستان کې چې ماجر شو ولته په یوازې پاتې کېدو کله په افغانستان را بیا چې وطن برا بیا چې خپل جلال آباد برا بیا چې بیا موږ بل مصرفیت نه پیدا کېده بیا چلم څخه هیڅ چاره سره دوستی نه کوله ټول په مانه لري ګرځېده وې دا دغه سی یو عمل لري دا خو خوځو کې حسابېږي نه پوه شو مې چې دا یو ډېر بد کار دی کوم سې کیف نه لرو د فقط خپل مشکلات په خاطر باندې
په دې هیواد کې په نشئی موادو د روغ د خزو کرش میره نه ده معلومه خو په 2015 میلادي کال کې د زینو بهرنیو مؤسسو سیړنې خی چې په نشئی موادو د افغان مېرمنو شمیره له 1 لک څخه هم زیاتیږي دا چې په نشئی موادو د روغ د خزو تخمینی شمیره سوم راپورته شوی او ست تدابیر ورته نیول شوی په حق له د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویاند زلمی افضلی د ازادې رادیو ته وویل
په افغانستان کې دغه سروي دغه کال په اخر کې نهایي کیږي په 2015 شپږم کال کې و 14% و نو په دې کې 60% په دې کې رتې نه ولې چې په 2015 شپږم میلادي کال کې 14% نو ورشي موږ یو نیم میلیون وای نو ته به دغه 14% به اضافه شوی امي نو په دې کې جدي کار روان دی د امیر روغتیا د وزارت سره د کورنی چارو د محترم وزارت سره او د نشې توکس په ځد مبارزه وزارت په دې کې حالې ځلې کړې دي په ټول ولایتو کې مراکز ته او شپږ نور کیلومتره به هم د دې په لاره چول کیږي دا ډېر مثبت خبره ده ټول افغانستان ملت ته خوش خبري ورکوم
د ولسی جرګې غړی پروین محمد تلوسه وای چې دا یو ملي ستونزه ده او کومخه وننی ول شي خزه بټولنې ته سالم نسل وړاندې نشي کړی پروین وای
ما په نظر دا یو فاجعه ده نو یو خدای دا چې دوی صحت ته تاوان لري او بل دا چې دوی کورنۍ په دې مواد باندې روږدي کیږي او بل خپل ټولنې ته زیان واړي خو لاره ایدا ده چې تلویزیونونو د لارې یو خاص پروګرام باید وچلول شي هغه کورنۍ ته چې دوی مخدره ټوکی کوي بل باید ټول هغه مؤسسې چې دلته د پرمختیا په برخه کې کار کوي خو لپاره د کار زمينه برابر شي که یو مور صحت مند او نو سي هیڅ وخت نشي کولای چې یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي
په هیواد کې پرنیشي موادو د مخ په زیاتیدونکو مېرمنو شمیر دولتي او غیر دولتي مؤسسو ته د اندېښنې وړ خبره ده د همدې لامل هڅې کیږي چې مخنیوي او درملنې ګړندۍ شي د هیواد د عامې روغتیا او د مخدره موادو د وزارتونو ترڅنګ د نجات سنټر هغه غیر دولتي مؤسسه ده چې سباندې ولس کاله د مخې د روغ دو په درملنه لاس پورې کړي او تر اوسه د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ شمیر روغ دي نارینه ښځې او ماشومان درمل کړي دي د دې سنټر رئیس ډاکټر طارق د آزادې رادیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د روغ دو د پوهولو هڅې کوي او کلازم وګڼل شي بستر کوي درمل ورکوي او لبستر ورسته تر 15 کالو پورې ساري تر څو په مخدره موادو بیرته راونه ګرځي ډاکټر طارق د روغ دو مېرمنو د درملنې د لارو چارو په حق له وویل
زمنګ د سې او بستا ټولنه ده چې دې کې هغه ځنې قانوني چې دې منشي کړی یو خزه په خاره ډولوي چې زه معتاد یم په دې خاطر موږ صحاوی پروګرام جوړ کړی کور په کور باندې موږ خپل تداوی کوو چې دې موږ ډیره خنه نتیجه واغسته او محرمیت چې دې هغه په خپل کمیونټي کې پاتې کیږي کومه چې موږ غواړو چې په یو کمیونټي کې پروګرام شروع کړو اول هغه تعداد معلوم به کور کې پروګرام جوړ ټول خزینه سټاپ تداوی آمادګي او زمينه د کاریابۍ دا ټول ته موږ برابرو به روسه موږ په تیبي کومکونه هم سرکاو بعد دینه شدا خلاصيږي منګه زمينه د کارابۍ ورته مسايده چې بهترین مثال منګه په شاریکونګ برنامه د خياتي ګلدوزي د سکولدوزي د مت جوړ کړی دي
د روغ د خزو لپاره وسنۍ رواني حلې ځلې کافي نه غني او وای د دې ستونزې مخنیوي ته پکار ده چې پراخه پروګرامونه او لوی امکانات ورته برابر شي د عام روغتیا وزارت چې دغه ټول مؤسسو له فعالیتونو سره موافق او چاري ساري د روغ د خزو درملنې ته هم یو لړ پروګرامونه لري په دې حق له د مخدره موادو او روغ د ادارې عمومي رئیس ډاکټر عبدالله د آزادې رادیو ته وویل چې دوی اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 50 ځانګړي مرکزونه فعال کړي دي چې د روغ د درملنه پکې روانه ده ډاکټر عبدالله وردک د روغ د خزو د درملنې په حق له وویل
د مراکزو کې 50% زنانه او تداوی او روغتیایی پروګرامونه وړاندې کیږي او 50% نارینه وته په وسینی حالت درې روغتونونه خاصتا د زنانه لپاره دی چې یو په کابل کې دی یو په هرات کې دی او یو په مزار شریف کې دی د مونږه پروګرامونه هم په شفاخانه کې زنانه وته علاج او درملنه وړاندې کیږي او هم په جامعه کې یا کمیونټي کې او موږ وقایوي پروګرامونه هم شروع کړی دي او خبر دا وی چې کله موږ د تاسو د رادیو له خوا نه موږ کولای شو چې باندې آگاهي پروګرامونه هغوته ورسو چې کوم کسانو ته نه دي رسیدلي
د چارو کارپوهان او د روحي ناروغي متخصصین وایي چې دا مسأله نن په هیواد کې په یوې ملي ستونزې بدله شوې او روانې هلې ځلې ورته کافي نه دي. دوی وایي د روږدو او په تېره د روږدو ښځو د درملنې لپاره باید له نړیوالو مؤسسو پراخې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه شي، ځکه چې که مخه یې ونه نیول شي د روږدو شمېره به له دې هم ډېره او د ټولنې اوسنی او راتلونکی نسل به بېکاره او بېلارې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. وخت د سهار 8:30 بجې دی. قدرمن اوریدونکو، په هرات کې په یو نوي جوړ شوي ښارګوټي کې کډوالو ته ځمکې ورکول کیږي. په دې اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یوځای د دې خپرونې په دوام کې خپرو، خو اوس جنقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل د افغانستان په ستراتیژۍ به ډېر ژر پریکړه وکړي او اصلي پلان به دا وي چې افغانان په خپله د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر له لیمون رسپانس سره مرکې کې وویل فرانسه او ملګري د افغانستان لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. روسیه وایي د روان میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې 9 میلیونو ډالرو ته راټیټې شوې دي. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات په چټکۍ سره روان دي. د امریکا جمهور رئیس اوباما په توکیو کې ویل د امریکا متحده ایالات به د آسیا د راتلونکي په طرحه کې مهمه ونډه ولري. د ویل د سیمې د امنیت په برخه کې د واشنگټن تعهد نه ماتېدونکی دی. ټاکل شوی چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12مې د حملې تورن طرح خالد شیخ محمد په یوې ملکي محکمې کې د محاکمې لپاره نیویارک ښار ته واستول شي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پتیل چې د 40 ساعتونو لپاره روژه ونیسي تر څو په نړۍ کې د میلیونونو بېوزلو کسانو حالت ته د خلکو پام راواړوي.
د امریکا د پوځ متقاعد ډګروال ارنولد فیلډز په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي پلټونکي یا مفتش په توګه ټاکل شوی دی. د ده دنده به د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو د مالی مرستو د بې ځایه لګېدو، غلا او اختلاس مخنیوی وي. خغلی فیلډز له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کړې چې نن ورځ په افغانستان کې د پراخ فساد په هکړه منځته شوې دي. د دې مرکې مهم ټکي صالحه اسحاقزی خالقی او هاشم مومند وړاندې کوي.
خغلی فیلډز که تاسو د خپل ادارې د اهدافو او دا چې د ادارې تر اوسه په افغانستان کې د کومو مهمو مسایلو په اړه پلټنې کړې چې په دې وروستیو کې زیاتې اندېښنې راپارولې دي، معلومات راکړئ.
The primary purpose for our organization
زمونږ د سازمان لومړنی هدف دا دی چې د بیا رغونې په چارو څارنه وکړو، په دې معنی چې د پیسو د بې ځایه لګېدو، درغلیو او نورو سوء استفادو څخه مخنیوی وکړو. دلته زمونږ هدف د هغو 40 میلیارد ډالرو مرسته ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو لخوا ورکړل شوې او زمونږ د کانګرس لخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره تخصیص شوې ده. دغه اداره په 2008 کال کې رامنځته شوه او هغه مهمې ستونزې او مشکلات چې موږ تر اوسه پیژندلې دي اساسا په څلورو برخو ویشل کیږي. لومړی، حساب ورکولو ته اړتیا ده. دوهم دا چې زموږ د بیا رغونې هلې ځلې باید هماهنګې شي. دریم، موږ باید د افغانستان په ټولنه کې نوي ظرفیتونه رامنځته کړو چې د بیا رغونې هلې ځلې پر مخ ویسو. او څلورم دا چې موږ باید د فساد مخنیوی وکړو.
تاسو وایست چې تاسو له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي، خو موږ بیا له افغان چارواکو څخه په وار وار اورېدلی دي چې وایي په دې هېواد کې د اوسني فساد د خپرېدو پدیده له بهره راغلې ده. دوی وایي د لوی فساد اساسي علت په افغانستان کې هغه لوی قراردادونه دي چې نړیوالو مؤسسو کړي دي.
دا د دواړو یو ترکیب دی. ګناه یوازې په افغانستان کې نه ده او نه هم یوازې په هغو مؤسساتو کې ده چې د متحده ایالاتو استازیتوب کوي. موږ هم د فساد او هم د حساب ورکولو او مسؤلیت په برخه کې شریک یو، ځکه زموږ په خپلو مؤسساتو کې هم فساد شته. دا هغه مؤسسات دي چې د بیا رغونې له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي، خو د افغانستان په برخه کې ویلی شم چې دا فساد ډېر پراخ دی. نو د دې لپاره چې د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژۍ درې اساسي عنصرونه سم تطبیق شي او هغه له امنیت، خ حکومت او انکشاف څخه عبارت دي، نو باید د فساد په برخه کې د حساب ورکولو غوښتنه وشي. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې د نورو هلو ځلو په برخه کې په خاصه توګه د متحده ایالاتو څخه همدا غوښتنه
ده.
موږ ګورو چې نن په افغانستان کې د فساد او شفافیت مسله په خاصه توګه مطرح ده. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان او د مرستندویو هیوادونو په پروژو کې د فساد د مخنیوي لپاره لازمه سیاسي اراده، منابع او یو حقوقي میکانیزم موجود دی؟
With the fact that the president of Afghanistan and his senior ministers
دا چې د افغانستان ولسمشر او د وزیران له فساد سره د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، نو زما په فکر باید چې دا موضوع جدي ونیول شي او دا چې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې د افغانستان حکومت ته داسې امکانات برابر کړي چې په هیواد کې د فساد مخنیوی وکړي، زما په فکر چې نړیواله ټولنه باید دا کار وکړي.
مونږ اوریدلی دی چې په افغانستان کې د تر ټولو فاسدو سلو مامورینو یو لست جوړ شوی. ستاسې په فکر به په دغه لست کې شامل کسان څوک وي؟
زه لا نه یم چمتو چې دې پوښتنې ته ځواب ووایم، ځکه زموږ کار لا دومره مخته نه دی تللی چې یو چاته ګوته ونیسو، خو مونږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به وکړای شو دغه فاسد مامورین تشخیص کړو. او یوازې دا هم کافي نه ده، موږ غواړو وګورو چې د متحده ایالاتو او یا افغانستان حکومت دغه ډول اشخاص چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې پیسې بې ځایه لګولي، درغلې یې کړي او یا یې له هغو څخه ناوړه استفاده کړې ده، د قانون منګلو ته
ښاغلی فیلډس، آیا تاسو فکر کولی شئ چې متحد ایالات به هم د برېټانیا په پل ګام کېږدي او وبه وایي چې که کرزی په خپل هیواد کې د فساد مخنیوی ونه کړي، متحد ایالات به خپلې مرستې بندې کړي او خپل عسکر به له افغانستان څخه وباسي؟
As the need arises and as our audit and investigatory work
تر کومه ځایه چې زموږ تفتیش او پلټنې ته اړتیا لیدل کیږي، موږ به خپلې توصیې او لارښوونې وړاندې کړو. او که زموږ لوی مشران داسې پرېکړه وکړي چې زموږ لارښوونې او وړاندیزونه مهم دي او کیدای شي چې د هغو پر اساس سیاسي تصمیمونه ونیول شي، په هغه صورت کې به دا کار خپلو مشرانو ته
پرېږدو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ارنولد فیلډس څرګندونو ته غوږ وایي چې له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادۍ راډیو کې.
په هرات ولایت کې د شهیدای په نوم د یو خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. ټاکل شوې ده چې د دې خارګوټي د کورونو نمرې پر هغو 100,000 مستحقو کسانو وویشل شي چې مخکې یې فورمې ترلاسه کړي دي. دلته 100 کډوالو ته هم د ځمکې د ورکولو پلان شته. په اړه یې له هراته د ازادۍ راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی راپور راکوي.
د هرات د خروالي سرپرست رئیس محمد سلیم ترکی په داسې مهال چې د کورونو د 100 نمرو په توزیع سره د شهیدای د خارګوټي پروژه عملا پرانستله، ازادۍ راډیو ته وویل ټول ټال تر 1,000 کسان دغه خارګوټي کې د کورونو د توزیع وړ پیژندل شوي دي. پیسې وړاندې د دولت خزانې ته هغه وایي تحویل او تر یوې میاشتې به ټولو کسانو ته د کورونو نمرې وویشل شي.
تقریبا 4 کال کې چې دا پروسه دغه غیر فعال وو، د چرالم تقریبا 1,000 نمرې ځکه موږ آماده کړې او د توزیع آماده دي چې خلکو ته تسلیم کړو.
د هرات ښاروال وویل ټول اړین ښاري خدمتونه به دغه ښارګوټي کې د دولت لخوا چمتو او څه د 5,000 نمرې هغو کورنیو کډوالو ته پکې په نظر کې نیولې چې د افغانستان شمالي ولایتو څخه په دا وروستیو کې هرات ته راکوچېدلي دي.
حاضر چې 1,500 نمرې دوی ته تسلیم کړو.
د شهیدای د کډوالو کم څو تنه استوګن چې دغه کورونو د اخیستو لپاره راغلي و خوخو، مګر ویل دوی ناداره دي او د کور جوړونه کې باید دولت او نړیواله ټولنه مرسته ورسره وکړي.
زه محمد هاشم توخی زه په دې ډېر خوشحاله یم چې موږ د ستونزې درلودلې، نن موږ سره یې ډېره همکاري وکړه، زموږ ژړا یې واورېدله، نو اوس د دغه تسلیم نیولی چې د خیر موږ د مځکې راکړي.
زه عبدالله نماینده د مهاجرینو د شهیدای او دا مشکلات هم سره د دې لرو چې موږ توان و طاقت او قدرت نه لرو چې دا بدفایدي کو ترمیم کو نو دولت او ملل متحد باید مخ سره همکاري وکړي چې موږ سره د کورونو جوړ کې ترمیم کې مو مشکلات راځي.
خو د هرات ښاروال ویل دا ستونزه حل او د کډوالو نړیواله سازمان به اړینه ساختماني کومک ورسره وکړي.
خوشحالي ځای دا دی چې د یونیسار مؤسسه د مهاجرینو ته وعده کړي دي چې موږ حاضرو که تاسو مځکه ولري او مځکه تاسو تسلیم شي موږ دوه خونه او یو تشناب یو اشپزخانه او یو دالیز تاسو جوړوو.
د شهیدای خرګوټي کې د ځمکې د هرې نمرې په بدل کې دیارلس نیم زره افغانۍ قیمت دولت اخیستی دی. د پروژې دقیق قیمت مامورینو دا مهال څرګند کړی ویل ټول ښاري خدمتونه به په ترلاسه شویو پیسو ورته برابر کړی شي. هغوی وایي اټکل شته چې 4 میلیون امریکایي ډالره به خرڅ براشي چې په جوړونه او نقشه کې دوی وایي معتبره نړیواله ساختماني موسسې او کارپوهان مرسته ورسره کوي.
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات په چټکۍ سره روان دي. تیره ورځ د یوې سختې جګړې په ترڅ کې د راپورونو له مخې شپږ وسلوال او 12 د حکومت پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه نور حال له پاکستان د ازادۍ راډیو د خبري اله په راپور کې.
د پاکستان د پوز د خبر رسونې اداره وایي چې د جمعې په ورځ د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. همداراز نوموړی اداره د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. د دې ادارې له قوله په تیرو 24 ساعتونو کې د پوز سرتیرو د یوې سختې جګړې نه وروسته بریالي شول چې د چوتې سیمه تصفیه کړي. ویل کېږي چې دا سیمه د جندولي سرې روغې او احمد وام نه په 3 کیلومتره کې پرته ده. د پاکستان د پوز لوړپوري مقامات وایي د جمعې په ورځ په شکی کانیګروم او تور وام کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د 2 مرکزونو څخه درنده وسله د پاکستان د پوز سرتیرو ته په لاس ورغلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز دعوه کوي چې له مکین نه نیولې تر رغزی پورې ټوله سیمه د وسلوالو طالبانو نه پاکه شوې ده او د شوالې په لویه لاره باندې امنیتي پوستې ځای په ځای شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د سوات او وزیرستان د پوځي عملیاتو د پیلېدو څخه وروسته د پاکستان لوی ښارونه او په ځانګړي ډول د سرحد ایالت د پېښور ښار د ځان وژونکو بریدونو او د بمی چاودنو ښکار ګرځېدلی. تېره ورځ د پاکستان د ISI په دفتر باندې په پېښور کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تر 100 زیات کسان پکې مړه او تر 100 زیات پکې ژوبل شول.
له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته رسیدلو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکو ته چې سلیم محمد سلی برابر کړی.
ازادي او اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام کې موزه صالح محمد صالح قربایم او د اوسنی پروګرام په پیل کې د اداري فساد پر مسلې خبرې کیږي. دغه راز به په ایران کې د میشتو افغانانو احوال هم واخلو چې د دې هواد د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي.
افغانستان د اداري فساد لپاره ډېر برنامه سوي دي. زموږ حکومت د اداري فساد لپاره ډېر برنامه سوي دي. زموږ په دغه حڅې چې په هر عنوان او په هر ترتیب او په هر ممکن سایه دا لکه د خپلې لمنځخه د خاور د لمنځخه د حکومت لمنځخه پاک.
د افغان ولسمشر حمید کرزی خبرې وی چې د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو وروسته یې په کابل کې په یو غونډه کې د اداري فساد پر ستونزې خبرې کولې. د ویل چې اداري فساد افغان حکومت بدنامه کړی دی. د اداري فساد د لمنځوړلو ژمنې 15 کاله مخکې هم شوی وي. دغه ستونزه نه یوازې حل نه سوه بلکې پراخه هم سوه او د خلکو شکایتونه یې نور هم پسې زیات کړل. په دې وروستیو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون حامد کرزی د دویم پړاو د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، ورپسې د ازادي راډیو د اوریدونکو ډیر پیغامونه موږ ترلاسه کړل چې اکثره یې حامد کرزی ته مبارکي وایي خو له هغه څخه د اداري فساد د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. اوس به د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له ښاغلي کرزي څخه یې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
زه محمد نعیم د زابل ولایت له کرزي صاحب څخه دا غوښتنه لرم چې نور نو کځان د افغان ملت او مظلوم ولس مشر بولي، نو د هرنوي فشار ته غاړه مږد، د خپل ملت او مظلوم ټوک ټوک شوي ولس غوښتنې او هیلې ورپوره کړه. دا بهرني مېلمانه خو ډېر غوژور او سرګور جوړ شو چې دوی هر امر پر تا د بدماشي او یې چلوي. وایي اداري فساد به ختموي، نو اداري فساد خو دا بهرنیان هغه کسان شوي چې ستا او د ملت ډېر سخت تاوان وي. ته نه ګورې چې پر تا څونه تورونه ویل کېږي او پر ولس څونه ظلمونه شروع دي، خو اوس دوی خپلې بدلې اخلي، لکه د زابل په ولایت کې د ضابط وزنه او په بالامرغاب کې ملي اردو او ملي پولیس او ملکي کسان او داسې نورې پېښې.
السلام علیکم ازادی راډیو ته زما سلامونه ورسېږ. د ګلستان خان تیموري د پاکستان د لاهور د شهر نه ژغېږم. د نوی صدر حمید کرزي صاحب ته مبارکي ورکوم چې د پاکستان میډیا د لارې خپور شو. دا اوس د نوی صدر څخه نه درخواست کوم چې د خپل افغانستان کې باید ټول افغانانو سره روغه جوړه وکړي او ټول افغانان هم دې ته متوجه شي چې باید خپل صدر چې موږ په انتخابات مقصد ورکړه هغه مو وټاکي. ټول افغانستان عوام دې په انتخابات ورکړي چې موږ نوی صدر راشي. موږ افغانان دا هیله د نوی صدر څخه چې خپل په وطن کې کوم طالبان وروڼه چې مرور دي هغه باید پخلا کړي.
زله ایرانه ته ته خبره کوم شیر خان کرزي صاحب ته ما دغه خواسته چې د خدای په لاس باندې نور به د افغانستان ویني ته تر څو به وي او دغه د افغانستان ملت په څو ته به مبارزه کې په وینو کې رنګوي. نور د خدای په لاس باندې خوار ملت غمخور خو نسته او باید چې نور دغه وینې په افغانستان کې توی نشي او چې د تیاره راځي بمبار په ملک او ملکي خلکو باندې کوي.
زما پیغام تر اخره پورې پښ کې پاتې نه کوي. پیغام ما دارز عبدالوارث دالون د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ مهاجرینو نماینده کابل کې اوسېدونکی یم. اول جناب کرزي صاحب ته مبارکي د نوې ریاست وایم. دوم ورنه دا یو سوال لرم چې خپله باید رئیس جمهور صاحب خان موږ ته دا جواب راکړ شي چې دې دوره کې به د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د مهاجرینو سره کوم د کومک او همکاری وکړي. کنه موږ دا 15 کاله اونځې کابل ته راغلي یو 15 نیم کاله زنګوشل یو خیمه موږ ته چاره نه کړه. ټول کونډې یتیمان مایبه مهاجرین دي، بې کوره بې اوره خلک دي. نو زه د جناب رئیس جمهور صاحب نه بیام تقاضا لرم چې په دغه مظلوم ملت دی خپل فکر وکړي، د دوی له غمخوري وکړي.
مفصل باقی د لیول اډوانس ټیچر د کوټ څخه د ازادي رادیو ټول محترم همکاران ته خپل احترامات وړاندې کوم. مختلف ملګرو په همکاري موږ ټول حامد خان کزی ته د نوي اولس مشري مبارکي وایو. زموږ یو جمعي ارمان او خواهش د کرزي صاحب څخه داري چې یو داسې کاري باصلاحیت او سوچه ملي حکومت منځ ته راوړي چې د هغو سره د ملک آبادي، سوکالي، امنیت او تعلیم یافته کسان په دندو وګمارل شي. په دوهم قدم کې موږ د نیکګانو قاتلانو کغردیان د وطن نه تاوه ټاکل شي او طالبان سره اخیری په صدې ته ورسیږم تر څو خپل افغانستان حکومت خپل افغانان جوړ کړي، نه په غربیانو. ځکه د ایت بتنزوس دوله او د کوروز مې زایل په زور افغانستان ته نه تل دي، نو د آبادي تمه ترې نه کیږي. او د همسایا ملکو لکه پاکستان، ایران او عرب ملکونه او د هغو ماتیا جنسیانو د هغو شتون د ملک د سیاسي چارو څخه لنګ کړی شي.
پر لرحیم سلارزم د کندوز ولایت د سرشیر ولسوالۍ نه د نوي رئیس جمهور نه دا پوښتنه ده چې آیا ستاسو په حکومت په کرشي حکومت کې چې پښتنو ته کومه ضربه ورسېدله، آیا په راتلونکي حکومت کې به هم داسې وي که نه؟ خبره به بدل وي. والسلام.
کوم د پاکستان خیبر جنسي باندې نه خبرې کړم. موږ صدر ته حامد کرزي ته دوباره بیا ټاکل کې دوه موږ ډېره خوشحالي زهارو.
السلام علیکم. بعد سلام از کرزی تم برکی وایم. پینز کلمه
زه شوالی خان زاده یم او کرزی صاحب ته مبارکی یم د 15 کال انتخابی دوره. او د کرزی صاحب ته هیلا داده چې دوه خبرې دي. یو هغه بارود دی چې د طالبانو د لطرف او افغانان په کیسوځي دی هغه خو د کرزی صاحب مجبوری دی. یو هغه کلمی بارود دی چې اداري فساد په وزارتونو کې، ریاستونو کې، حتی په حوزو کې، په عادي پټکونو کې چې یو عسکر ولاړ وي خپل عوامو سره حکومتي رضایته کېږي. د کرزي صاحب څخه هیله دا ده چې په تکرار انته یم چې د دې اداري فساد مخه ونیسه چې خلک دې د قلم په باروتو کې وسول.
عبدالحدی د ننګرهار د خوږیاړو د لوخې د کلي څخه په تماس کې یم. او بیا محترم حامد کرزي ته د ریاست مبارکي وایم او هیله ترې لرم چې دغه مزدوران چې د قاچاق برو لخوا په کرایه اپین وړلو کې بندیان دي خوشې کړي او د دوی ژوند خراب نه کړي، ځکه چې اپین نور بند دی او دغه مزدوران د اپین وړلو څخه علاوه چې په کور کې به هم د اپین نوم پخله وانخلي.
حکومت
افغانستان جناب محترم حامد کرزی افغانستان افغانستان
په تیرو کلونو کې اداري فساد د حکومت تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېده چې زیاتو خلکو یې په اړه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې پیغامونه هم ثبت کړي دي. دوی وایي په اداري فساد اخته چارواکي په بیلابیلو بهانو ځوروي او په دولتي ادارو کې څوک غږ نه اوري. په ملي او نړیواله کچه له نوي حکومت څخه د دې ستونزې د لرې کېدو غوښتنه هم شوې ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزای وایي په تیرو اتو کلونو کې د حکومت په چوکاټ کې په پراخه پیمانه اداري فساد موجود و.
دا چې د افغانستان په دولت کې تیر اتو کلو کې فساد نه و، په دې یقین نه ډول فساد. مثلا د ساري په توګه د افغانستان لوی څارنوالي او عادي مقامات اداره کوي، یو رئیس د آریانا 50 میلیونه ډالر اختلاس کړی د آریانا د هوایي شرکت نه. دا د یو مملکت لکه افغانستان غوندې حتی په ټوله دنیا کې 50 میلیون ډالر 50 میلیون ډالر دی. په دې ترتیب د کې هیڅ شکل څه چې د افغانستان د اداري اقتصاد وجود درلودلی ده، نظر په امر خپل سرسیت نظر په خپل مقیاس ډېر لوی قراردادونه سوي دي، د کېفیت قراردادونه سوي دي، دا ټول د څېړنو وړ دي. بلان د افغانستان په اداري کې کې هیڅ شکل وجود نه لري چې اقتصاد وجود درلودلی وجود لري.
اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې هم وروسته تر هغه چې حامد کرزی د دویم پړاو انتخاباتو کې د ګټون کې په توګه اعلان سو، د اداري فساد د لمنځتلو ژغ پورته کړ. د مشرانو جرګې یو غړي محمد عمر شیرزاد هم ورته غوښتنه مطرح کړه.
موږ د ښاغلي رئیس صاحب جمهور څخه غواړو چې د آینده اصلاحات او ریفورم په خپل اداره کې راولي او د اداري فساد پر ضد باندې کلکه مبارزه وکړي. دا مو یو جدي غوښتنه ده او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، چون موږ د افغانستان د خلکو استازي یو. بل غوښتنه مو د رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې پر خپل وعده وفا وکړي او د افغانستان د مخالفینو سره د مذاکراتو دروازه خلاصه کړي او د صلح او مذاکراتو پړاو شروع شي.
ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په خپل نوې کابینه کې به داسې کسانو ته ځای نه ورکوي چې په اداري فساد کې لاس لري، او دوی ویلی چې د اداري فساد پر وړاندې به جدي مبارزه کوي. دغه موضوع به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لاره بیا هم تعقیبوو او له چارواکو سره به شریکوو. د پروګرام په دې برخه کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لستونزو خبريږو چې اکثره یې د دې هواد د پولیسو او ایرانی چارواکو له بد چلند شکایتونه لري.
مانم اقبال داز دی زابل دی ولایت خاک افغان دی ولسوالی دی خاطر راکا دی کلی وسدن که موږ دی تاسې د ازادي رادیو مقصد د افغانستان له مشهران موږ د خواهش ده باید تاسې موږ دی د مظلوم افغانان غم باید د مشهران خو باید په افغانستان کې کار موږ ته پیدا کی، باید موږ خپل کار باندې کی. موږ دلته په ایران کې ډیر حالات خراب دي، د مظلوم افغانان اخر چاره به شي. مقصد دلته کارونه کوي، مقصد بیا نشي چې په یو بدل کې مقصد د افغانان بیا زوري بیا پریدي. موږ له تاسې کې دا خیاسه د افغانستان له مشرانو له طالبانو مثلا له نورو چې باید موږ د مظلوم افغانانو غم وخوري. موږ ته کارونه پیدا چې په خپل وطن کې موږ کار وکړو. مقصد دلته د افغانانو خوارانو ډېر سخت حالات ته څوک مقصد بندیان دي، مقصد څوک په جیلو کې دي، مقصد پیسې کار وکړي، مقصد پیسې بیا نه ورکوي. دلته خو موږ زور نه ورسره رسېږي. دا څو کاله وخت کېږي چې دغه افغانان خواران دغه خاورې بادې تاسې موږ هېڅ غم ونه خوړ، نه مقصد مرګری ملت وخوړ، مقصد نه بیمنل وخوړ، مقصد نه د افغانستان مشرانو دا د موږ غم وخوړ، د مظلوم افغانانو. دلته ایرانیان زوروي، مقصد څوک اردوګاو مقصد له دې خوا یې وړي، په کریو باندې وړي. مقصد هلته بیا ایرانیان کته کوي، بیا ورته وایي دومره پیسې موږ ته راولېږي، د پیسو په بدل چې افغانان خوشي کوي.
پاریام دا ولایت غرمشت ولسوالی ما دا غوښتنه ده چې افغانان په دا ایران کې ډېر
په تشویش کې زه یارانیان سره بنیسي وهي دور وایسته په کار وشدره وکړي ولاړ چې کاتې وي چې پیسې نه ورکوي منتونه باندې کوي د کرزي صاحب زما دا خواهش درو چې موږ غور وکړي موږ ته یا په افغانستان کې کار پیدا کړي موږ روزګار وکړو بده روزګار نه نورو بیا یارانه یاران چې مراسو دته موږ دغه روزګار په ادارې پیسې نه راکوي وهل راته ورکوي وهي مو ټکوي مو
منجام بشر دوستم د ایران له اصفهانه د مهاجرینو له محترم وزیر څخه مې هیله ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر د غربت او پردیسۍ شپې سبا کوي د ایراني پولیسو لخوا نیول کېږي او بیا ورباندې په حکومتي ودانیو کې په وړیا توګه اجباري کارونه سره کوي. آیا نوموړی وزارت په دې هکله معلومات لري او که نه لري هیله ده چې د دې مسالې د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. سلام علیکم.
وستر په ایران کې ډېر ظلمونه کوي پوښتنه هم نه راوېزه کوي موږ دا څه چل وکړو یا دې موږ د ایران وباس یا دې موږ کارتونه راوېزه کوي درې سوه نفر د سمنان د ولایته د سنګسر څخه دا خبرې د شرغانه منځای کوم د فاریاب د ولایت یم.
ایران کې مهاجرینو باندې ډېر ظلم زیاته کوي.
السلام علیکم. په مشهد کې د خلک ډېر په سبب د ایران او د غزنی نه خبره کومه یا لشبه یا شلشبه اتا پکا حالتا یا اغلشکی وی یا بلا بلا لباکا و سلام به احترام.
مشکل لره ما مرده یران است مرده یو راقلی یو پاس از پانچی دقا دپرا عمومی کم چی ده ماجرو ده دقا مزای ده وردی خیلی در تفراسی یو مرده را هیچ کومت نده شوی زم ایراقی مردم شیل نده رو ده یخوا یخ رو ده یخوا مو شیل نده رو چی مرده یو خو.
سلامت خان نظر ده فاریاب ده ولایت ده قیصر ده ولسوالی ده اچک ده کلیم زه جلان پیران تیران کې اوسېږم. زما سره ملګري دي محمد حسن محمد حسین او سرور جان. زموږ خانواده په هرات په شهیدایي کې اوسېږي. د راډیو ازادي د تلویزیون د وزیر سلامونه موږ وایو. دغه د افغانستان د دولت څخه موږ خواهش دارې چې موږ اوس خپل کور ته نه ځلای د ایران مازې په تورې کولي باندې د دا خواته لري موږ د امیر کرزي رئیس جمهور د افغانستان څخه موږ خواهش دارې چې زموږ په باره کې د ایران د مقاماتو سره خبرې وکړي چې دا موضوع
په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دغه شکایتونه می د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لوایان حفیظ الله ندیم سره شریک کړل. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون د ایران له چارواکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځینو مقاماتو سره په درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې سوي چې د افغان کډوالو ستونزې حل سي.
په دې وروستیو کې ځینې بحثونه شوي دي. ډېر ژر به یوه درې اړخیزه غونډه هم وشي. په دې وروستیو کې په ایران کې ځینې تحولات راغلي چې اکثره یې د افغانستان په ګټه دي. ایراني چارواکو افغان کډوالو ته په دې هېواد کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې عملي کېږي به.
بلې تاسو ویل چې دې کې درې اړخیزه خبرې کېږي. په دغو خبرو کې به څوک څوک اشتراک کوي؟
هغه درې اړخیزه غونډې چې له ایراني او پاکستاني چارواکو سره کېږي هر کال به درې ځلې کېږي چې یو ځل به ایران، بل ځل افغانستان او دریم ځل به پاکستان د دې غونډې کوربه وي چې د کډوالو په چارو کې به د ملګرو ملتونو سازمان هم په دې غونډه کې ګډون ولري. دا په دې معنا ده چې افغانستان او د ملګرو ملتونو سازمان به د دې غونډو کوربه وي.
دا پروګرام په دې برخه کې به د یو اوریدونکي پیغام وګرو چې په ایران او پاکستان کې لمیشتو افغانانو څخه یو غوښتنه کوي چې په نورو هیوادونو کې ورته عزت او درناوی نه ورسیږي. نو وړي وای دغه کډوال دی افغانستان ته ستنه سي.
کوم ننګرهار ولایت داس کې مینه د ولسوالۍ د شابهو د کلی څخه بیا شادوال غږیږم. زه له هغو ګرانو هیوادوالو څخه هیله لرم کوم چې د پاکستان او ایران په خاوره کې د ایراني او پاکستاني حکومت لخوا ځورول کیږي او تل د افغانستان د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي او د ازادۍ راډیو له لارې ویر کوي چې مېړنۍ قومونو خپل هېواد ته راشئ او خپل هېواد ته د خدمت مټې راونغاړئ تر څو به داسې ویرجنې شپې او ورځې تېروئ. راځئ د خپل هېواد او خپلې مور لمنې ته راشئ. د رزق وعده خو الله کړې له هغو هېوادونو څخه بدل ته لوی الله ښه رزق درکوي او که بیا نه راځئ نو بیا چغې او ژړاګانې مه کوئ او دا هم په یاد ولرئ په وطن وچه ډوډۍ ښه ده نه په پردي وطن سره کړې پولاوونه.
د ازادۍ او اوریدونکي اوسنۍ پروګرام د یو اوریدونکي په خبرتیا پای ته رسوو چې زموږ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام پرې شي دی.
زه ګرم هم تیم د ازادۍ رادیو پروګرامونه په سلا سره تیم د اف ام او منځري صفه دوله توشپر نیمټو تو صفه او واسي اورم ازادۍ رادیو اون ترو پورې تاسو په خدمت کې ده.
کچیر تازه هم غواړی د ازادي او اوریدونکو پروگرام کې مو پیغام خپور سی او په خپل سیمه کې کوم جدي ستونزه لري د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره ده 00422 14 115. شمیره بیا تکراروم 00422 14 115. په دې شمیره یوازې د خپل ستونزو په اړه پیغام ثبتولی سي. که څوک سندره غواړي نه یې پیغام خپریږي او نه ورته سندره خپرو. تر بل پروګرام مو پاک الله مرسته.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.